سلامنا او ستر مسی وخت د غرمه بولس فجیس فی د مشالېډو په یو بل خبري غړي کې مزه عبد الله کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د عوامو شلګون له قضا د پښتنو د جرګې نه بللو د شمالي وزیرستان د دکاندارانو او د ورکزي ایجنسی د دکاندارانو د ورکزي ضلع د دکاندارانو احتجاج تر څنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو یو شمېر نور رپورټونه هم شته خو په پیل کې به مایک فرخندا سب ته وسپارم چې د دې وخت د سیمې او نړۍ خبر وړاندې کړي.
عوامی نیشنل ګوند ویلی په لسم مارچ د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه رابلل ده. د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو او پنشنونو پیسې نه لري او په چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېره 122 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا سیمه کې پښتنو ته د ورپې خستونزو او تدبی پر وسایلو د حقونو په اړه په لسم مارچ په پېښور کې و ټولګوندي زغونډه رابلل ده چې په کې به د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه هغو ټولو ډلو ته هم بلنه ورکول کېږي چې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. دا فیصله تېر ماښام د عوامي نېشنل ګوند په یوه غونډه کې وشوه. له دغې وروسته د ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
آئینی خبر راځي د اتلسم ترمیم شو یا این اف سی واټ شو یا زمونږ مطلب د پښتنو کې لکه د عدم تحفظ چې کوم مشکلات کوم قبایل رونا زمونږ سره شامل شوي د هغوی چې کوم دی نو پیکج هغه ټول څیزونه تر اوسه پورې په هغه رنګه معلوم نه شو زمونږ د پښتنو د وسایلو باندې د اختیار.
بلخوا تیره ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي ګوند مشرانو هم په یوه ټولګوندیزه غونډه کې وویل چې وفاقي حکومت صوبې ته په خپلو آئینی او مالي حقونو ورکولو کې پاتې راغلی. خو په غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل حکومت د صوبې د مسایلو د هواري لپاره کار کوي او د قبایلي ضلعو په شمول په یو شمېر سیمو کې ګڼ شمېر پرمختیايي پروژې روانې کړې دي. د شمالي وزیرستان میرام شاه د ډنکل شوي بازار دکاندارانو په پېښور کې د خپلو غوښتنو په حق کې پرلت پیل کړی دی. دوی وایي په وزیرستان کې تر دوه څلوېښت ورځو پورې مظاهرې او هړتالونه وکړل خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو ځکه مجبوره شول چې پېښور کې خپل احتجاج پیل کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورته د ژمنې سره سم د دوی د ډنکل شوو جایدادونو د مرلې په حساب 1500 روپۍ ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه بازار ړنګ کړی شوی و. بلخوا د وزیرستان ځایي چارواکي وایي چې د دکاندارانو غوښتنې تر صوبایي حکومت ته رسولې دي. اخوا په اورګزو کې پرون دکاندارانو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال لسکونه دکانونه او برانچې وي خو حکومت لا هم معاوضه نه ده ورکړې. په مظاهره کې له دکاندارانو سره د مدني ټولنې فعالان او ولسي خلک هم شامل وو. په دغه وخت تاجرانو د اتحادیې یو مشر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي عملیاتو د نامنۍ په پیښو کې د 2400 دکانونه وران شوي او لا هم ورته معاوضه نه ده ترلاسه شوې.
د کوم بازار مو دوه درې مته ړنګ شوی د دې کومې وادې مو سره شوی وي تسمېډه والا میونسپل کمیټي همداسې د شمسي لیټونو والا بازار ته همداسې د نالو په خیدو والا تر اوسه پورې همو ته یعنې داسې خبره میلاو نه شوه تاغنه مو څه کار شوی وي.
بلخوا د اورګزو نه د سینټ غړي اورنګزیب مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې د دکاندارانو غوښتنې په ځای دي او په دې اړه به په سینټ کې خپل غږ پورته کوي. د پاکستان خراب اقتصادي حالات او د 2019 شلم مالی کال لپاره د اعلی تعلیم کمیشن د بجټ کمیدو له وجې د پېښور پوهنتون په فبروري میاشت کې د تنخواګانو او پنشنونو لپاره پیسې نه لري. د پېښور پوهنتون مشر د جنوري پر 28 وزیر اعلی ته په یو لیک کې ویلي چې په سمدستي ډول شاوخوا 240 ملیون روپو ته ضرورت لري. د پوهنتون ویان علي عمران تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په روان مالی کال کې شاوخوا 4 ارب روپو ته اړتیا لري خو حکومت ورته د لوړ تعلیم کمیشن له لارې یوازې 1.5 ارب روپۍ ورکړي دي.
ټوټل بجټ 4 ارب روپۍ دی. تقریبا 2.5 ارب روپۍ چې دي مونږه تنخواه په مت کې دي. روم پنشن اماؤنټ کې تاسو ته ووایم چې په کال 2008 کې 4 اتیا ملیون وو او چې اوس چې مونږ ګورو تقریبا دا 1200 ملیون نه بره شو یعنی 1 ارب 40 کروڑ نه زیات شو.
بلخوا د لوړو تعلیمي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار خلیق الرحمن وایي دا یوازې د پېښور پوهنتون مسله نه ده. زیاتره پخوانۍ تعلیمي ادارې د زیاتو پنشنونو ورکولو له وجې د مالي مشکلاتو سره مخ دي خو زیاتوي په دې اړه به له متعلقه چارواکو سره خبرې کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل دا وخت په پاکستان کې د کورونا وایرس یو پیښه هم نه ده تصدیق شوې. نوموړي د یو سوال په جواب کې وویل په څلورو کسانو کې دغه وایرس ځینې علامات ښکاره شوې نو ځکه تر درملنې لاندې وساتل شول خو حالت یې اوس پخه کېدو دی. ډاکټر ظفر مرزا دا هم وویل د چین په اوهان سیمه کې چېرته چې دغه وایرس زیات خپور شوی څلور پاکستانی زده کوونکي هم متاثر کړي دي او په دې اړه نور معلومات هم کوي. اخوا د صحت نړیوالې ادارې WHO د یو چارواکي په وینا نړۍ دا وخت د کورونا وایرس د ختمولو د هڅو په اړه یو مهم ځای ته رسېدلې ده او په دې اړه یې د چین د هڅو ستاینه کړې ده. د WHO د ایمرجنسي پروګرامونو مشر مایک ریان تېره ورځ ویلي چین د دغه غیر معمولي چیلنج لپاره غیر معمولي اقدامات پورته کړي دي. ریان چې روانه اونۍ یې د دغه ادارې له مشر سره چین ته هم سفر وکړ وای دوی په دې اړه دا وخت هم په یو مهم پړاو کې دی او باوري دی چې د دغه مخنیوي لا هم کېدلی شي. چینایي چارواکي وایي تر پرونه پورې دغه وایرس تر شپږو زرو پورې کسان ځپلي دي چې په کې لږ تر لږه یو سل دوه شپېته تر اوسه مړه شوي دي. او بل خبردار چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ قانوني ډله دلیل ورکوي چې کچره ولسمشر ټرمپ له یوکرين سره د سیاسي ګټو لپاره د پوځي مرستو ورکولو سودا هم کړی وي نو دا د نوموړي د مواخذي او یا هم له دفتره د لیر کولو لپاره بنیاد نه جوړوي. د ولسمشر ټرمپ دفاعي ټیم کې شامل ریټایر پروفیسر الن دیرشوویټس وایي هر یو سیاستوال خپلې ګټې د ولس تخیګړې سره سموي او ځکه هم پر دې مواخذه نشي کېدلی. دا خبرونه او اوس هم د کرنسی بای او موسم حال له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ سلويخ پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او شل پیسې او 201 روپۍ شل پیسې. یو یورو 170 روپۍ او 170 روپۍ او یا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ دیرش پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ لس پیسې او 140 روپۍ سلويخ پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ دوه پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستان سانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات ولس. په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات نولس. او په کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه له فرخند اسد اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. عوامي نیشنل ګوند د مارچ پر لسمه نیټه د پښتنو د جرګې رابللو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان دوکاندارانو د خپل غوښتنو لپاره په پېښور کې درنا اپیل کړی ده چې پکې خلک غوښتنه کوي.
مشتره حکومت مایدا وکړله د مځکه اوسته دا پیسې ملاویږي. ایمیګریمنټ مشتره شوای مو پاسې دې خیانات کړای مو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سلو استازو د اسمبلی په قائمه کمیټانو کې د برخو غوښتنه کړې ده.
چې مونږ راغلي یو زمونږ کمیټې ته شول شوي یو په اسمبلی کې مونږ ته په داسې نظر نه شي کتل چې دا نمایندګان دي نو د قبایلي ولس به دوی څه خیال وساتي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خیبر ضلع د سفر پر مهال په سیمه کې د یو شمېر ترقیاتي کارونو اعلان کړی خو د خلکو غبرګون څرګند دی.
وزیر اعلی روسی یا وزیر اعظم روسی زبانی اعلان وکي خو پاغه باندې روستو بیا عمل درآمد نه کیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نو رپورټونه هم دراوړو له مشالې دو سره اوسي. او سم د خبرونی د پایل رپورت او پایل کو د پښتنو له جرګې څخه. عوامي نیشنل ګوند د مارچ پر لسمه نیټه د پښتنو د جرګې رابللو اعلان کړی. دا پریکړه ګوند د جنوري پر 9 نیټه په یو غونډه کې کړې ده. د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین بیگم مشالې د ټول په جرګه کې به د پښتنو ګوندونو او ټولونو ته بلنه ورکوي. عوامي نیشنل ګوند د جرګې نیټه له هغه وروسته ټاکلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوري پر 12 نیټه په بنو کې د ولسي غونډې پر مهال د پښتنو د جرګې رابللو اعلان کړی. په دې اړه له پېښوره د شبرجان رپورټ.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین بیګا د دغه غونډې ورستو مشال لیړو ته ویل چې د مرچ په لسمه نیټه سهار 11 بجې باچا خان مرکز پیښور کې دغه غونډه رابلل شوې ده چې کوربتوب به د ګوند مشر اسفندیار ولی خان پخپل کوي. د یاد جرګې د غرض او مقصد په اړه دوی ویل
غرض مقصد دا چې پښتنو ته ډېرې کشارې را پېښې دي، دې کې مطلب دی چې آئینی خبره راځي لکه 13 ترمیم شو یا این اف سی واټ شو، یا زموږ مطلب دی په دې پښتنو کې لکه د عدم تحفظ چې کوم مشکلات دي، نو موږ وایو چې ټول پښتانه مشران چې ټول کینی د دې د مسلو د حل لپاره زموږ شناخت خبره ده. زموږ چې کوم قبایل رونا چې موږ سره شامل شوي د هغوی چې کوم دی نو هغه ټول څیزونه تر اوسه پورې په هغه رنګ عملی نه شو، زموږ د پښتنو د وسایلو باندې د اختیار.
میفتخار حسین وویل چې نه یوازې د پولی دې غاړه بلکې هغه غاړه د ګاونډي هیواد افغانستان پښتنو په کشالو به هم خبرې اترې کیږي، ځکه چې د دوی په وینا د دې هیواد امن افغانستان سره تړلی دی.
پاکستان د امن خبره کوو، نو د امن په حواله د ګاونډیانو خبر به خامخا پکې راځي، او د هغې د امن په حواله باندې چې موږ دا خبره یقیني ده چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضامن دی، نو په هغې باندې را مطلب چې خامخا تجارتي خبرې به راځي، چې داسې ډېر انټرلیټډ خبرې به وي.
دا چې داسې غونډې به د پښتنو محرومو کې څه کمې راولي او که نه،
په دې کې د پښتنو مختلف پارټۍ دي که هغه پارټۍ نه دي، او د مطلب د پښتنو د نمایندګۍ
دا یو سوال په جواب کې چې ولې دومره اوږده نیټه اخې ده، نو نوموړي ویل چې تر فروری د ګوند نورې هلې ځلې وړاندې ټاکلې شوې دي، نو دا غونډه هم د هغې وروستو ځکه ایښې ده چې دا هم د هغې تسلسل دی. دا یادونه ده چې پرون د جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه کې هم ټول په دې سلا شوي وو چې ګنې مرکزي حکومت پښتنو ته خپل آئینی او مالي حقونه ورکولو کې ناکام شوی دی. کوم چې په غونډه کې ناست د حکومت ویان شوکت یوسفزی ورسره ونه منل. دوی ویل چې خیبر پښتونخوا صوبې او قبایلو له د پاکستان تحریک انصاف حکومت ډېر څه کړي دي او په راتلونکي کې به نور هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
شمالی وزیرستان میرام شاه د رنګ کړل سوي بازار دکاندارانو په پېښور کې د خپل غوښتنو پاکي پرلت پیل کړی. دوی وایي په وزیرستان کې تر 24 ورځو پورې مظاهره او هړتالونه وکړل، خو د دې سربېره حکومت غوښتنې ونه منلې، نو د دوی په خبره مجبور سول چې پېښور کې درنا ورکړي. د مشکوکو وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د پوځي عملیات پر مهال د میرام شاه بازار رنګ کړل سوی و، خو وروسته حکومت له دکاندارانو سره لیکلی تړون وکړ چې پکې دوی ته د یوې مرلې مځکې پر سر 45 لک روپۍ ورکولو ژمنه وکړه، خو اوس دغه دکانداران تور پورې کوي چې حکومت له خپلو ژمنو پر شا سوی دی. د وزیرستان ځایي چارواکي وایي د دکاندارانو غوښتنې تر صوبایي حکومت ته ورسولې دي. نور تفصیل به له بنو د عمر وزیر په رپورټ کې واورو.
د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرال سیکرټر سخی رحمان وایي کومې ژمنې چې دولت ورسره کړې دا هغې نه دولت په شا شوې، نو مسلسل احتجاجي ناسته یې وکړه او نن یې دغه احتجاجي ناسته پېښور ته راوړلې.
پنځه کوله نه داس کوششینه فیری دي چې کله د مشره حکومت مایدا وکړله د مځکه دوسته دا پیسې ملاویږي، لوکل انتظامیه بیا هغه نه چې کیم اګریمنټ مشره شوای مو پاشه دې خیانات کړای مو، دغه خلاف یې احتجاج په میرم شاه شیری و په پونده چلويش ترې دا خلک مجبوری شپل ټول خلک کومینا اتمنځای دغه ګاډي ار ډاکړل تر هغه پیر و ان شاء الله چې دا درنه جاری وي. دا غ مایدا چې می سره کیما کړی و چې هغه بندې چې پیر عمل درآمد نوي شوای او ولاتا میشتا منځيري نوي رو کړی کاغذ مزنه لستا کړی نوي، نه دا غ حمزه پلی د وزیرستان عوامو تمره پیر دا غ درنه جاری سوتی.
د میرام شاه بازار جایداد مالکانو د غلاریون په اړه انتظامیه چارواکو همدومره وویل چې د دوی غوښتنو او ګیلو یې صوبایي حکومت وړاندې خبر کړی. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه له ځمکې سره سم شوي ول. دولت د هغه مارکیټونو مالکانو لپاره د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ منظورې کړې چې جایدادونه یې ختم شوي، یعنی په سړکونو کې راغلی. خو په احتجاج ناست دغه خلک وایي دولت دوی سره 45 لک د یوې مرلې حساب کړی، لیکلې او منلې، نن کمې نه غواړي او په احتجاج به ناست وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته بیا په ورغزو کې هم پرون دکاندارانو مظاهره کړې ده. دوی هم وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال یې په لسګونه دوکانونه وران سوي خو حکومت لا هم معاوضه نه ده ورکړې. په مظاهره کې له دوکاندارانو سره د مدني ټولنې فعالان او لسی خلک هم ملګري ول چې هغوی هم خپلې غوښتنې په ډاګه کړې. مشال رادیو له چارواکو سره په دې اړه تماس کوشش وکړ خو بریالی نه سوه. نور تفصیل له کوهاټه د عظمت علي شاه په رپورټ کې اورو.
په مظاهره کې د یاد زلی مدني فعالان او ولسی تنظیمونو مشران هم شریک شول. د تاجرانو اتحادی یا انجمن تاجران یو مخک خلیل الرحمن اورغزی وویل چې نه یوازې په میشتو بلکې د اورغزو په بیلابیل برخو کې ترهګری او پوځي عملیاتو په وخت د 200 نه زیات دوکانونه وران شوي او وروسته حکومت دوی سره د مالی مرستې ژمنې هم وکړي خو لا تر اوسه حکومت خپل ژمنې ترسره نه کړي.
د کوم بازار مو دوه درې مته ډنګ شوی د دې کومې وعده مو سره شوی وي رسمي ډول همدته د میونسپل کمیټي او همدته شمسی لیټون والا بازار تا اندر دے دنالو پخیدو والا تر وو سفر اتا ہن کو شیا منډه تر دمو کو خموت یعنی دته خبره ملاو نشو تا غنه مو تکار شی وی او بس شکر دی وا ودار کی شکر ته بلا ودار کی نمون د خپل مینه ان پی ای سنټر تم د خاص کوته د خپل علاقې ته دی لګه توجه ور کی.
د اتحادی مشر سکتر اسد یاز اورغزی وو ویل چې پورغزو کې ووري وری کی او سړه زیات شوه. په دې حالاتو کې یو خو ک پورغزو کې د ګیس سنتیا نشته او بجلی هم د نشټ برابر ده. نو بلخو خلک حکومت له خوا غرنه د لرګو وروړلو اجازه هم نه لري. باید چې په لرګو وهلو لګیدل بندیز دی لري کړی شي.
ډېر پسمندای علاقې بجلی نشته او ګیس نشته یخنی وی وو را وریږي نو د کوم لوکل لرګي دي دی باندې د کوم لیټر جوړي او دي تا یک یو ځای وي او کترونه ورته ولاړ وي بس وخت کې جوړي نه ته مثلا وي پریګدي نه ګړ باندې نو د لیټر د ختم شي لوکل لرګي باندې زګه د دن دا څومره ځنګلاتي او کا اوم پټیو کې ونی دي دا ټول د خلکو ذاتی ملکیت دي ځکه سرکاري غرونه ونی نشته.
په دې اړه مو د ورغزو ډیپټي کمشنر واصل خټک سره د خبرې کولو بیا بیا هڅه وکړه خو هغوی د مشال ډیو سره خبرې کولو نه ډډه وکړه. ولې د ورغزو نه تکلی شوی سېنیټر اورنګزیب اورنګزیب وویل چې د ورغزو خلکو غوښتنې په ځای دي او دې لپاره به په سېنیټ کې غږ پورته کړي.
څنګه د اورنګزی خلکو مطالبه دي دا بالکل درسته دي او دوه حق وینا کوي. لکه څنګه په آپریشن کې دوکانونه څومره په آپریشن کې تباه شوي دي دا غو موازنه بالکل پکار دي. دا غریب خلک تي انده رزق تي خو مطلب درې څه پوښي قبیلو سره په آپریشن کې کوم زیته وشو هغه بالکل 1% غوته هغه حق نه دی ملاو شوی.
د دین وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې نه ټکلي شوی صوبایي خړی او اکسایز او ټیکسیشن لپاره د اعلی وزیر سلکار غازی غزن جمال ویلی ول چې ډیر ضرب د ورغزو خلکو ته ځاني استعمال لپاره د لرګو وهلو اجازه ورکړي شي. ولې د زلي لارې کوڅې په خولو لپاره به هم پر تون کې بجټ کې پیسې منظور کړي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله په خیبر ضلع کې د مختلفو پرمختیایي کارونو پیلولو اعلان کړی دی. محمود خان پرون د باډې د دورې پر مهال د باډې او تیرا ترمنځ د سړک جوړېدو پرانیسته وکړه. نوموړي پر دې موقعه وویل چې په خیبر ضلع کې به ډېر حجر د ړنګ کړل سو سکولونو پر جوړولو کار پیل شي. خو د وزیر الله غونډې ته ورغلي ځینې کسانو مشال لیډو ته وویل تر دې وړاندې هم لوړ پوړو چارواکو دغسې اعلانونه کړي خو وروسته ورباندې عمل ونه سي. تفصیل به له خیبره د فرهاد شینواری په رپورت کې واورو.
وزیر اعلی د باډي او تیرا مستک ترمنز د سرک تعمیراتی کار پرانسته هم وکړه او دوی ویل په دې به 1 ارب روپۍ لګښت راځي او دې سره به د تیرا کورمی او اورغزو خلک پیښور ته په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. وزیر اعلی محمود خان ویل چې په فروری کې به په باډه کې د ورانو شو 500 سرکاري سکولونو تعمیراتی کار پیل شي او باډه او جبه ډیم به هم جوړوي.
ان شاء اللہ بھائی کے فروری میں نکلس تو کار شروع سی بارہ ڈیم دے جبہ ڈیم دے اور اردو کے بارہ مستق روڈ ان شاء اللہ اگر تو میں نے اس کو پانی ہوتا ہوں دل کر کر شروع
نوموړي زه تکړه چې د قبایل په مدنیاتو باندې څوک قبضه نه کوي او د ای ډی آر په صورت کې چې د جرګي کوم نظام عملی شوی چې په دې کې د چا کوم ډول تحفظات وي هغه به لری کړل شي. د جلسې ته راغلو ځنې ځایي کسان وویل چې داسې اعلانونه ډیر کیږي خو بیا پرې عمل نه کیږي او چې کوم اعلانونه وشول باید په دې باندې عمل وشي.
عبدالله چې هر یو لوکیلا وزیر اعلی روسی یا وزیر اعظم روسی هغه باقاعده زبانی اعلان وکي خو په هغې باندې وروستو بیا عمل درآمد نه کیږي. دلته خو جی د عوامو ډېرې مسالې دي، د سکولونو مسالې دي، د صحت مسالې او اسپیټالونو مسالې دي، د روزګار مسالې
دي. مونږ نه حاجی نصیب خان دلته چې دا روغلو او دا کوم اعلانات یو کړل او دا مليږي بوڑا کې دا مشکلات دي چې یو خورن او رون شوی بازارونه او رون شوی بازار چې اوس کمرشل ایریا کې بجلی نه وي دغه ته کمرشل ولې کې کمرشل ایریا خو هغه وي چې پاکي او بم می بجلی می جوړګر سپاتول د یو ډیسټریکټ دی هډ کوارټر دی چې دا داسې شي چې دا شپه ورځ بحال وي او بده کې خلکو ضرورت پوره شي.
د جلسې ته د وزیر اعلی صلاحکار اجمل وزیر، د قومي سملی غړي اقبال پردی او ایم پی ای شفیق پردی هم ویناوي وکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم د قبایلی ضلع پاړه باندې بل رپورټ هم لرو. که تاسو غواړئ دا رپورټونه واورئ نو د مشال ریډیو ویب سایټ لور سی مشال ریډیو ډاٹ کام ته، په فیسبوک ته مرتللی سی، او د مشال ریډیو اپلیکیشن هم ستاسو په موبایل هغه ډاونلوډ کی، په هغه کې به تاسو ویډیوګانې او په لیکلې بڼه رپورټونه هم ووینئ او وابه لولئ او وابه همري. او راځي د خیبر پښتونخوا بلی قبایلی ضلع استازو ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی سیمو استازي وایي د میاشتو تیرېدو باوجود ورته د اسمبلی په قائمه کمیټې کې برخه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې په کمیټې کې د غړو د شمیر په قانون کې د ترمیم منظوري باوجود دوی تر اوسه د کمیټې برخه نه دي. دوی وایي په دغه کمیټې کې باید د قبایلی ضلع د مسلو او حل په اړه باز وشي، خو چې د دوی غړي نه دي نو څنګه به ورباندې خبرې او سلام شروع وشي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان مشال ډېرو سره په خبرو کې تمه څرګنده کړه چې ژر به دغه مسله حواله شي. ملیحا میرزاده تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو استازي وایي د اسمبلی په قائمه کمیټو کې دوی ته برخه ورکړل شي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې له اسمبلی نه د کمیټو د غړو شمیر قانون منظور کړل شو، خو دوی ته د غړیتوب ورکولو معامله پر ځای ولاړه ده. له شمالي وزیرستان نه د اسمبلی استازي میر کلام وزیر د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل د کمیټو له غړیتوب نه د بې برخې کېدو له امله د قبایلي ولسم استازي توب نشي کولی، د کوم مقصد لپاره چې دوی راغلي وو.
زمونږ خیال دا و چې مونږ صوبایي اسمبلی ته راشو نو دلته به بیا مونږ د قبایلي ولس نمایندګي کوو او په قانون سازۍ کې به هم زمونږ برخه وي. په قبایلي علاقو کې کوم کارونه کېږي هغه به هم مونږ خبرې کوو، خو دلته داسې و نه شوه په بدقسمتي سره چې مونږ راغلي یو وشوي نه مونږ سیمینګ کمیټې ته اچول شوي یو. قانوني تور باندې په کار دا چې په دوه کمیټې کې زمونږ که د اپوزیشن غړي دي که د حکومت دي، دا خامخا په دوه کمیټې چې هلته په اسمبلی کې مونږ ته په داسې نظر نه شي کتل چې دا نمایندګان دي، نو د قبایلي ولس به دوی څه خیال وساتي.
د غړو د شمیر قانون کې ترمیم وړاندې کوونکو څخه یوه له جنوبي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام فی غړي نعیمه کشور هم ده. نوموړي دا د افسوس خبره بولي چې تر اوسه دغه کار سرته نه دی رسېدلی. هغه وایي زر تر زر د قبایلی ضلعو ټولو استازو ته په کمیټو کې غړیتوب ورکړل شي.
د فرټا ممبرانو تعداد خو اسمبلی سیوا کو اوس هم مونږ له سپیکر تر نن ورځې پورې ممبرشپ نه دی راکړی. اوس خو دوی باوندي هغه ممبرشپ به دوی مونږ راکړي، خو دا اوس د سپیکر هغه ډیلی کیک او د سپیکر سره دا اوس هیڅ اختیار نشته چې دا دوی لوکاو کړي. په کار دي چې مونږ له زر تر زر هغه ممبرشپ راشي. مونږ ته کمیټو کې ممبرشپ نه لو شي نو مونږ ته پته ولګي چې زمونږ په علاقو کې زمونږ په ملک کې څه کیږي. مونږ ته خو لا اوس هیڅ پته نه لګي لکه چې ټول کار خو په کمیټو کې کیږي کنه. آیا په ایجوکیشن کې زمونږ څه کار روان دي، په هیلث کې زمونږ څه کار روان دي، څنګه به مونږ دغه مسایلو حل تلاش کړو؟ نو دا سیزونه خو په کمیټې کې کیږي. نو چې مونږ کمیټې کې ممبرشپ نشته نو مونږ به د هغې علاقې مسایل چا ته وایو، کوم ځای به وایو، حل کړو به څنګه؟
نعیمه کشور وایي دوی غوښتل چې د اسمبلی په راتلونکي اجلاس کې دغه مسله راپورته کړي، خو په حکومت کې دننه د روانو مسلو له وجې دغه غونډه وځنډول شوه. خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر محمود خان وایي د کمیټو د غړو شمیر منظوري ورکړل شوې او په یوه اونۍ کې دننه په اتفاقي رای سره دغه معامله سرته در رسولو هلې ځلې روان دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې شپږ دیرش قائمه کمیټه دي چې مخکې په هره کمیټه کې د زیات نه زیات غړو شمیر نه وو، چې اوس په ځینو کې یولس او په ځینو کې د دیارلسو منظوري ورکړل شوې.
د ملیحا میرزاده رپورټ مو اوریدئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پېښور پوهنتون د پیسو له کمښت سره مخامخ شوی چې له وجې په فروری کې تنخواګانې او پینشنونه نشي ورکولای. د پوهنتون ویاند علي عمران پرون مازیګر مشال ډیډو ټول څو ځلې له چارواکو سره موضوع شریکه کړې، خو مسله نه ده هواره شوې. همدا لامل چې پوهنتون د فروری پر درېمه د سندیکیټ بیړنۍ غونډه وربللې. د لوړ تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار وایي حکومت د پوهنتون د مالي مشکلاتو هواري لار لټوي. پامیر سایل تفصیل راکوي.
د پاکستان خراب اقتصادي حالت او پروان مالی کال کې د اعلی تعلیم کمیشن د بودیجې کمولو لوجه د هیواد دولتي پوهنتونونو له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوی دي، او د پېښور پوهنتون په فبروري کې د تنخواګانو او تقاعدونو یا پنشنونو لپاره پیسې نه لري. د پېښور پوهنتون مشر د جنوري پر 28مه اعلی وزیر ته پیولیک کې ویلي چې په سمدستي ډول شاوخوا 204 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پوهنتون ویاند علي عمران پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل پېښور یونیورسيټي پخوانی تعلیمی اداره ده، نو ځکه یې په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې د هغو کارکوونکو شمیر لوړ شوی چې تقاعد شوی دي. دا مهال پېښور پوهنتون 1540 پخوانیو کارکوونکو ته میاشتنی پنشن ورکوي. د وای پوهنتون تر دې مخکې هم څو ځلې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره رابطه کړې او ورته لیکونه استولې، خو مسأله یې نه ده هواره شوې. ویاند وای همدا لامل دی چې پېښور پوهنتون د فبروري پر درېمه د سندیکټ بیړنۍ غونډه وربللې چې پکې تګلار وټاکي. په سندیکټ کې د پوهنتون د مشر او بیلابیلو پوهنځیو د مشرانو په ګډون یو پخوانی قاضي او لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وي. د علي عمران په خبره د پېښور پوهنتون کلنی لګښتونه شاوخوا 4 اربع روپۍ وي، خو حکومت ورته سږ کال د لوړ تعلیم کمیشن له لارې 1.5 اربع روپۍ ورکړي دي.
ټوټل بجټ 4 اربع روپۍ دی. تقریبا 2.5 اربع روپۍ چې دي مونږه تنخوا په مت کې دي. دا د پاکستان جوړېدو نه بعد دویمه یونیورسيټي وه پوره پاکستان کې، نو مونږ خلک تقریبا 40 کالو نه ریټایر کېږي لګیا دي. نور یونیورسيټي چې دي په نن 30 کاله مخکې یا 18 کاله مخکې یا 4 کاله یونیورسيټي دي، دا غي پہله قسم چې کله ریټایر کېږي هغه نن 40 کاله 25 کاله بعد به پینشن علي. پینشن اماؤنٹ کزه تاسو ته وایم چې په کال 2008 کې 1.5 میلیون وو، او چې اوس چې موږ ګورو تقریبا دا 2.25 میلیون نه بره شو، یعنی 1.6 اربع کروڑ نه زیات شو.
د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو موضوع د پاکستان د لوړ تعلیم کمیشن د 2019 زیږیز کال د نومبر پر 8مه په سینټ کې د ساينس او ټکنالوژي کمیټې ته بیان کړی و، او ورته ویلي ول چې کمیشن د پاکستان د ټولو سرکاري پوهنتونونو لپاره د 2019 شلم مالی کال په بودیجه کې د شاوخوا 104 اربع روپۍ غوښتنه کړې وه، خو حکومت ورته یوازې 60 اربع روپۍ ورکړي. د لوړ تعلیم چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار خلیق الرحمن وایي دا یوازې د پېښور پوهنتون مسأله نه ده، بلکې پخوانیو پوهنتونونو له اړتیا زیات کسان په دندو ګمارلي او لوړ لګښتونه لري. دی البته وایي د پوهنتون او اړوند چارواکو سره تر خبرو وروسته به د پیسو د کمښت ستونزه هواره کړي.
برتیانی کړي مخکې غیر زوري دا چې مسله ده چې اوس هغه پینشن زوم په کې راشي، د دې هغه اور هیڅ چارج ډېر زیات شو کنه. خلک پیسې خو ورته ورکول غواړي، یا خو مونږ دا شی هایر ایجوکیشن سره خبره کوو اسلام آباد سره کنه، نو یا به مونږ خپل پرمیشن ګورنمنت ریکوست کوو چې دې له سو ورکې.
خلیق الرحمن تور پورې کړ چې پوهنتونونه هم د پیسو ګټلو لپاره اقدامات نه کوي، خو د پېښور پوهنتون ویاند علي عمران وایي د زده کوونکو فیسونه او نورې پیسې د پوهنتون له 40 تر 50% پورې خرچې پوره کوي، او د خبره پوهنتون وار لمخه د پیسو د ګټلو اقدامات کړي دي چې پکې یو خو زیات زده کوونکو ته داخلي ورکول دي، او بل هر نوې زده کوونکې چې په لیسانس یا بیچلرز کې داخليږي د پخواني پرتله ورڅخه په لومړي سمستر کې زیات فیس اخلي.
د پېښور یونیورسيټي د مالی ستونزو په اړه مو د پامیر ساحل ریپورت اوریدلی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000 شپېته. 13,500. 10,000 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو د دې غړي نیمای ته رسیدلی یو. مایک سپارما پر خندا سته چې د خبرونو لنډیز را باوروي ځکه چې 12:00 سوي دي د غرمې.
عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا او سیمه کې پښتنو ته د ورپی خستونزو او د دوی پر وسایلو د حقونو په اړه په 10 مارچ په پیښور کې یو ټولګوندیزه غونډه رابلل ده چې په کې به د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه هغو ټولو ډلو ته هم بلنه ورکول کیږي چې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. د شمالي وزیرستان میرام شاه د لنکل شوو بازارونو دکاندارانو په پیښور کې د خپل غوښتنو په حق کې پر لټ پیل کړی دی. دوی وايي په وزیرستان کې تر 2 ورځې پورې مظاهرې او هړتالونه وکړل خو حکومت اخوا په اورګزو کې پرون دکاندارانو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال یې لسګونه دکانونه وران شوي دي خو حکومت لا هم معاوضه نه ده ورکړې. په مظاهره کې له دکاندارانو سره د مدني ټولنې فعالان او ولسي خلک هم شامل وو. د پاکستان خراب اقتصادي حالات او د 2019 شلم مالي کال لپاره د اعلی تعلیم کمیشن د بجټ کمیدو له وجې د پیښور پوهنتون په فبروري کې د تنخواګانو او پنشنونو لپاره پیسې نه لري. د پیښور پوهنتون مشر د جنوري پر 18 وزیر اعلی ته په یو لیک کې ویلي چې په سمدستي ډول شاوخوا 2.4 میلیون روپو ته ضرورت لري. د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا تېره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دا وخت په پاکستان کې د کورونا وایرس یو پیخه هم نه ده تصدیق شوی. ډاکټر مرزا دا هم وویل د چین په اوهان سیمه کې چېرته چې دغه وایرس زیات خپور شوی دی 4 پاکستانی زده کوونکي هم متاثر کړي دي او په دې اړه نور معلومات کوي. اخوا چینایي چارواکي وایي تر پرونه پورې دغه وایرس تر شپږو زرو پورې چینایان ځپلي دي چې په کې لږ تر لږه 120 کسان تر اوسه مړه شوي دي. له دې نه علاوه د چین نه بهر په درجنونو کې سونه په نورو هیوادونو کې هم رپورټ شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانوني ډله دلیل ورکوي چې کچاري ولسمشر ټرمپ له یوکرين سره د سیاسي ګټو لپاره د پوزین رستو ورکولو سودا هم کړی وي نو دا د نوموړي د مواخذي او یا هم له دفتره د لری کولو لپاره بنیاد نه جوړوي.
دا خبرونه لنډیزوم له پرخندا صد اوریدې دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی په اسلام آباد کې احمد الله ورته کتنه کړې.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان حکومت له پکار دي چې کرونا وایرس مخنیوي لپاره د وسنه حفاظتي ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې وایرس څخه دوا نشته صرف احتیاطي تدابیر یې علاج دي. ورسپانه لیکي په چین کې د شپږ زره نه زیات کسان د وایرس له وجې متاثر شوي دي چې پکې 4 پاکستانیان هم شامل دي. حکومت له پکار دي چې په ایئرپورټونو د طبي معاینې نه بغیر چاته د داخليدو اجازه نه ورکوي. ورسپانه لیکي د حکومت تر مخه چې تر اوسه په پاکستان کې د دې وایرس کم کیس مخې ته نه دی راغلی چې یو ښه خبر دی که حکومت غواړي چې دا وایرس یې ملک ته داخل نشي نو ورلا به په سختۍ سره په حفاظتي تدابیرو عمل کول وی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان مرکزی بانک چې د تیر نه په ورځ د مانیټری پالیسۍ سره سره کم راپور جاری کړي نو مسلسل دریم ځل لپاره د سود شرح 13.25% په ځای ساتلې چې پر تاجرانو د مایوسۍ سرګندونه کړي. او صنعتي او کاروباري څانګې سره تړلي خلک وایي د سود شرح زیاته ساتلو او ټیکسونو له وجې په ملک کې د برامداتو شعبه تر ټولو شاته پاتې شوې ده. ورسپانه لیکي عام اولس د زیاتې ګرانۍ له وجې د پریشانۍ سره مخ دی او حکومت دریز لري چې ډېر ضرب نه صرف په ګرانۍ قابو عمومي بلکې د مختلفو شیانو نرخونه به هم په ښکته راولي. ورسپانه لیکي د تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو یو نیم کال نه زیات وخت وشو نو ورله پکار دي چې اولس سره وعدې کولو په ځای د عملي ګامونه پورته کړي. د سره سره کاروباري خلکو لپاره د هم اسانتیاوې برابرې کړي. که حکومت غواړي چې غیر ملکي زر مبادله ملک ته راوړي نو ورله به برآمدات زیاتول وي خو موجوده ګامونو نه داسې نخکاری چې برآمداتو کې به اضافه وشي. دا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي دې کې څه شک نشته چې د پاکستان معیشت ډېر په تیزۍ سره ښکته راغلی چې له وجې نه صرف سرمایه کاری راکمه شوه بلکې بیروزګاری سره سره په ګرانۍ کې هم اضافه وشوه. ورسپانې لیکي مرکزی بانک خو د تیر کال په نومبر میاشت کې دعوه کړې وه چې دا ګرانۍ عارضي ده او بجلی او ګیس نرخونو کې اضافه سره سره د ځینې نورو وجوهاتو له وجې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه وشوه کوم چې بازار واپس خپل زوړ حالت ته راوست شي نو حکومت لا پکار دی چې کومې وعده یې کړې دي نو هغه دې اوس پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په کرونا وایرس لیکنه کړې. ځینو طبي ماهرینو ورځپاڼې ته ویلي چې په چین کې له دې وایرس په تیزۍ سره د خلکو متاثره کېدو حیرانه کړي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د تل په څیر د ټاپي پروژې مهالویش او بیا غزیدل غیر واضح پاتې شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چین د څه باندې 50 میلیونه خلکو د یوازې کولو امر کړی. سکولونه او څارو مارکیټونه یې بند کړي او په نړۍ کې په ایرپورټونو له چین د ورتلونکو مسافرو سکرینینګ کیږي. خو د دې باوجود د درې هفتو پس هم د صحت ماهرین نشي ویلی چې د کورونا وایرس مخه به ونیول شي. دا وایرس لږ تر لږه د 1500 هیوادونو لپاره خطر دی. د چین په ګډون شاوخوا شپږو هیوادونو کې له یو انسان بل ته د خوریدونکو د وایرس د موجودګۍ پخلی شوی. په جرمني کې له یو تن څخه څلور کسان غزمن شوي دي او دا ډیره د فکر وړ خبره ده، ځکه دا ښایي چې د بیماری مخنیوی نه دی شوی. خو د سا نورو کورونا وایرس پرتلا دې څخه د مړو شوو کسانو شمیره کمه ده. چین چیرته چې له دې وایرس 5940 کسان متاثر شوي، سه شنبه ورځې پورې 3012 کسان مړ شوي. د صحت چارواکو د نهې پورز ویلي چې دوی په یو شمېر طریقو د وایرس د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ د تاپی په نوم د ګیس پایپلاین پروژه بیا ځنډول شوی. افغان چارواکي وایي دا پروژه چې له افغانستانه به تیریږي لپاره یې د ځمکې د ورکولو په قوانینو لاسلیک نه دی شوی. مجللې کې د دې مطلب دا شو چې د تل په څیر د پروژې مهالویش ور بیا غیر واضحه پاتې شوی. د 2013 کال په فروری کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان استازي په هرات کې راټول شوي وو چې دا رنګ د تاپی پایپلاین د راوستو پرانیسته وکړي. د پرانیسته پر وخت افغان ولسمشر اشرف غنی، د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم شاهد خان عباسي، د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او د هندوستان د بلوچستان وزیر ایم جی اکبر د یو بل لاسونه ونیول او ویل چې دا د پایپلاین د افغانستان برخې د کار منزل دي. تاپی پروژه چې د یوې اندازې له مخې به پرې له 300 اربع ډالرو خرچه راځي، دا به په راتلونکو 150 کلونو کې له ترکمنستان 3.3 اربع مکعب متره ګیس جنوبی آسیا ته راوړي. دا 1300 کیلومتره اوږد پایپلاین به له افغانستانه تیریږي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو له اسرار عالم مومند واوریدل. او سم زو چینتا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس د خپرېدو مخه نیول کېدای سي. د سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړي چې بیجینګ اعلان کړي چې په زرګونو کسان په دې اخیستونکو کې ناروغي اخته شوي دي. جزئیات د مشال ریډو د انګریزي څانګې ریپورت کې چې احمد شبری وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړې دي د ترې اغېزمن شوی دی. شاغل ریان زیاته
کړه:
زه په دې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لېږدي. موږ به وتوانېږو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخت نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکې ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې 80 تنه ووژل، د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 6000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9209 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنه لاندې دي. په لسګونو کسان له چینه بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغي اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمیر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د حواله لارې ایستلې دي. دغه 10 میلیونی ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
د احمد شیبر رپورٹ مابتی ٹائم مجلہ لکھی د امریکا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ د فلسطین او امریکا د شخړې د هواری د خپل پلان پاړه ویلی چې باید دغه پلان دواړو خواوې ومني ځکه چې په دغه پلان کې فلسطین او اسرائیل دواړو ته پورا ځای ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده صداور.
د تیرې نهې په ورځ د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی تر اوږد انتظار وروسته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې په اړه خپل وړاندیزونه په ډاګه کړل. د دغو په جوړېدو د ولسمشر ټرمپ انتظامی درې کاله وخت واخیست. ټایم مجله لیکي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې د هواري دا پلان په اتیاو پاڼو جوړ دی چې پکې د شرقي بیت المقدس په ځینو برخو کې د فلسطین پلازمینه ښودل شوې ده. ولسمشر ټرمپ د دغه پلان په اړه ویلي دی غواړي چې دا پلان فلسطینیانو ته د منلو وړ وی او دوی د خپل شخړو د حل په لار کې یو تاریخي ګام وګڼي. ولسمشر ټرمپ چې د تیرې نهې په ورځ د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق هم په رسمیت پیژني. ولسمشر ټرمپ وویل له اسرائیل غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپل پلان په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپل کړي امریکا به هم له فلسطین سره وي. بلخوا د امریکا په کانګرس کې سینیئر ډیموکراټان او ځینې فلسطینی مشران وایي چې دغه پلان یو اړخیزه دی او یوازې یوې ډلې ته پکې زیات پام شوی دی. خو ولسمشر ټرمپ وایي د پلان د اسرائیل او فلسطین دواړو لپاره ګټونکی ثابتېدای شي. بلخوا تېره اونۍ د اسرائیلي میډیا دغه پلان د دوی لپاره تر ټولو ښه پردې بللې چې له دې سره اسرائیل کولی شي د غربي پټې ټولې لانجمنې سیمې له ځان سره یو ځای کړي.
د ټایم مجلې رپورٹ چې فرخنده اسد وړاندې کړي لکه څنګه د ټایم مجلې په رپورٹ کې تاسو وایئ امریکا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین لپاره د خپل نوي پلان جزئیات د سه شنبې په ورځ اعلان کړل. د دې پلان له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي خو فلسطین به د یو خپلواک هیواد په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شبر د دې پلان په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له مشر علم پاین سره مرکه کړې او په پایل کې دا پوښتنه کړې چې دا پلان به نتیجه ورکړي. ښاغلی پاین په جواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلیانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو ځمکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه چې یو د غوص بیت المقدس دی چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په هیڅ ده یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلانو جوړ کړی چې تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په خو کې ژوند کوي. اوس هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې دا شته چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وایي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی دي دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غواړي چې دا سی کوپی جن چې دا د اسرائیل د خاورې بوي ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د سره نه لري.
پاین سر محترم تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني لیکن کبل لور ته وګورئ د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسې دار عربان دي هغوی ورس پورس له اسرائیل سره روابط به تر کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتره دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاتاسو د ګولان لوړې ستا سو اشاره ورته وکړه هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت غته ورنه کې چې له دې سره شدید مخالفت وکړي که څرنګه؟
دا یو خدای دی چې دا مشتاس چې دا چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر دا یو زعما دي دا خلک چې په هلته په ټوله تقریبا په زور باندې ناشتي قیاده خاندانی حکومتونه دي او یا د استبدادي حکومتونه دي لکه د عبدالفتاح السیسی د عسکرو په زور باندې راغلي دي یا په سوریه کې چې بشار الاسد. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي زه داسې فکر کوم چې دا ذهنیت عامه دا خلک زه دا وایم چې دا زعما خو نو زیور دي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا څه چیرې دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا صحیح وایي دا خبره صحیح ده په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې
د یو طرف ته اسرائیل دی یو طرف ته فلسطینیان دي چې روغم ځک د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته الله قبله کړی دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندلې دی اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرح ده.
که چېرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغ جوړو ته راسو او پخوانیو خبرو ته راسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي؟ هر پلاسې خبرې سوي دي، وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده چې ولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته. دا موږ تاسې په دا پښتو کې زرګ المثل لرو که نه چې وایي زور غونډۍ هواروي، او دا اوس په دا فلسطینیانو باندې دغه زور شته په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایداره صلح به وي یو طرح ده، زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نسي. اما ستا خبره بیخي درسته ده چې فلسطینیانو یو ځل بادشان ونه منله بیا پښیمانه او بیا وروسته وروسته خو ورځ په ورځ دغه زور په دوی باندې دغه قبلوي.
داو عالم پایند په اوهایا د امریکا اوهایو یونیورسيټي کې د منځني ختیځ د څنګه مشر سي احمد شبر سره د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د منځني ختیځ د سولې پلان په اړه څېړنه کوله.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نور کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې ته کتنه کړې ده. په ریپورت کې راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2500 څخه زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د ریپورت مهمې برخې له ملیحا مرزاده اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک هیوادونو په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي په 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا ټول کال زیاته وه چې جولای تر ټولو خونړی میاشت وه. امنیسټي انټرنیشنل لیکي تیر کال د افغانستان شخړه په نړۍ کې د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی وه. سازمان وایي شاوخوا 15 لک افغانان له ګاونډو هیوادونو ایران او پاکستان نه په زور وویستل شول او په زرګونو نور له اروپا په تیره له ترکیې نه ولېږل شو. د سازمان د جنوبي ایشیا د چارو مشر عمر وړایچ ویلی په افغانستان کې وسواله شخړه پایتنه رسیږي او په پراخېدو ده چې قیمت یو لسی وګړي ورکوي. د نوموړي په خبره په 2019 کې دوی وژل شول، ژوبل شول او په زوره کډوال شول او د حکومت او وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو تیری وشوي. عمر وړایچ وایي په کار د نړۍ د دې شخړې په اړه خپل بېغوري ختم کړي او د افغان وګړو د تحفظ ذمہواري یقیني کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې تر 24 زیات ماشومان وژل یا ژوبل شول. هم په دغه موده کې په افغانستان کې 2500 درې شپېته کسان وژل شول او 15000 شپږ سوه شپږ اویا نور ژوبل شول. په دې کې د جولای نه تر سپتمبر موده تر ټولو خونړی وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي تیر کال په افغانستان کې د بشري حقونو مبارزان هم له ستونزو، دړکو او گرفتارو سره مخامخ وو او ځینې پکې وژل شو. په سپتمبر کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن چارواکي عبدالصمد امیر ته تختولو وروسته وژلو چې یو جنګي جرم دی خو تر اوسه دغه د مرګ حساب له چا سره نه دی شوی. په ډسمبر کې د افغانستان استخباراتي ادارې NDS د بشري حقونو دوه دفاع کوونکي موسی محمودي او احسان الله حامدي ونیول چې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو د یوې ډلې په اړه معلومات برسېره کړي
وو. د بخښنې نړیوال سازمان د ریپورت مهم جزئیات له ملیحا مرزاده واوریدل. په صوبای کې وسلوالو کسانو د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي دوه کارکوونکي وژلي دي. دا پېښه پرون سوي چې د عیني شاهدانو په وینا پر موټر سایکل سپرو دوو کسانو پر کارکوونکو ډزې وکړې چې په تېښته کې بریالي شول. پولیس وایي د برید کوونکو په لټون دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو واره ضد کمپاین به دوام ولري چې د دوی په خبره د فروری پر لومړۍ نیټه به پای ته ورسېږي. د پېښې زمواري چا نه ده منلې، خو پخوا د دغه سې بریدونو پړه مشکوک او استوالو طالبانو قبوله کړې ده. د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پولیو ضد څاڅکو ورکولو د مهم دوران د صحت په دوو زنانه کارکوونکو د سوابې پر ملوکلي کې هغه وخت ډزې وشوې چې دوی د خپل کار پوره کولو وروسته واپس کور ته روانې وې. د پر ملوکلي پخوانی ناظم او د پیښې په وخت سیمه کې موجود شیرزمان خان مشال رډیو ته وویل
زلداد محمد قابل پاسی نو دلته کې ناس خپل مولس مولس مې کوم مانځ ته ډیر کې ډیر شي لکه پاسی لا ډیر را کوټه دې ما وورې دې درې سره وډه دې شو خلک راغون شو زوم بیا راو کې روز نه نه سړی مې ولې دې موټر سایکل مې ولې دې موټر سایکل مې ولې چې باوا کې ته دوه کسان پې ناس
د پی خزیته د پولیسو درنا نفری ورغلی و. خو د غلطه موجود پولیس افسرانو ل رسنیو سره خبرو کولو نه ډډه وکړه. پیخه کې د ککړو کسانو گرفتارول لپاره پولیسو په غټه کچا سیمه کې عملیات پیل کړی دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان پولیو ضد کارکوونکو باندې د برید نوټس اخستی دی او د صوبیل د پولیسو له مشر یې رپورټ غوښته دی. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې پولیو ضد مهم باید جاری وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
او سم د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یو رپورټ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې د هیواد د قانون سرغړونې له وجې نیولی. دا خبره نوموړي پرون ماښام بی بی سي اردو ته کړې. د جنوري پر 28مه نیمه شپه د پېښور پولیسو منظور پښتین ونیوي او ویې ویل چې د ډېر اسمل خان پولیسو یې د گرفتارۍ غوښتنه کړې وه. نوموړي پرون په ډېر اسمل خان کې قاضي ته وړاندې سو چې هغه د عدالتي پلټونو په موخه د ښار مرکزي زندان ته واستولی. پامیر سال پلټونو په مخه د شار وبخشي. پامیر ساحل په نړیوالو رسنیو کې د منظور پښتین گرفتاری په اړه خبرې شوی مطالب چړې دي.
د جنوري 9 په پاکستان کې نسبتا غلی تیر شو. تر دې یو ورځ مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین گرفتاری ضد په هغه هیواد افغانستان او د نړۍ په یو شمیر لوی وړو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د پېښور پولیسو پښتین د جنوري پر 28مه نیمه شپه ونیو او ویل چې دا کار د ډېر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه کړی. د نوموړي وکیل شهاب الدین خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې پښتین په ډېر اسماعیل خان کې قاضي ته وړاندې شوی او اوس د عدالتي پلټنو په مخه د ښار په مرکزي زندان کې دی. د پاکستان دننه یو شمیر فعالانو د اپوزیشن ګوندونو او د حقونو سازمانونو له حکومت غوښتي چې پښتین خوشی کړي. نړیوال ټولنو لکه د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار ډلې او ګڼو فعالانو هم غوښتنه کړې چې اسلام آباد د بیان او جلسو د ازادۍ حق خوندي کړي او پښتین د سمدستي خوشی کړي. پرون په پاکستان کې مظاهره و نه شوې، خو د پښتین گرفتاری په اړه په دودیزو او ټولنیزو رسنیو کې بحث روان و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه بی بی سی اردو ته وویل منظور پښتین یې د هیواد د قانون په سرغړونه نیولی دی. دی وایي هغه د پاکستان وګړی دی، د هیواد د قانون سرغړونه یې کړې نو ځکه گرفتار شو. تر کومه چې د پښتنو خبره ده نو پښتانه د تحریک انصاف د اوسنی حکومت ملاتړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي ټول فعالیتونه له قانون سره سم کوي او دا چې ټولې هلې ځلې په پاکستان کې د اساسي قانون د سر لوړۍ او په بشپړه توګه عملي کولو لپاره دي. په ډیپلوماټ مجله کې خبریالې او شنونکې فراناز اصفهاني د پاکستان له حکومتي دریځ سره مخالفت ښوولی او د پښتین گرفتاری په هیواد کې د مخالفو اوازونو د غلي کولو هڅه بللې. نوموړي وایي داسې هیڅ آثار نشته چې ګواکې پر عدم تشدد باور لرونکی پښتون ژغورنې غورځنګ به د مشرانو ملاتړو له گرفتارۍ سره خپلې هلې ځلې ودروي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا یوې خبرونې مینا اف ان د جنوري پر 9مه په افغانستان کې د مظاهرو او گرفتاریو په اړه لیکنه کړې او وایي سلګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته ورغون شوي ول او د پښتین د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. الجزیره ټلویزیون هم پر خپل وپاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ ارزښت په اړه لیکنه خپره کړې او وایي پاکستان د خپل تاریخ تر شاوخوا نیمایي مودې د پوځ تر واکمنۍ لاندې پاتې شوی نو ځکه په هغه هیواد کې د پوځ پر ضد مستقیمې خبرې نه کیږي. خو د پی ټی ایم مشر په بیا بیا پر پوز انتقاد کړی دی. له دې علاوه نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د جنوري پر 28مه د پښتین د گرفتاری په اړه لیکنه خپره کړې وه. پرون هم پر ټولنیزو رسنیو د پی ټی ایم د احتجاجونو پر مهال د گرفتاریو خبرې تودې وې. پر ټویټر ګڼو پاکستانیو او نړیوالو فعالانو، سیاستوالانو، لیکوالانو او پوهانو د غورځنګ د مشرانو او پلویانو گرفتاری غندلې وې. خو ځینې لیکنې د پی ټی ایم ضد هم وې، لکه د ملیحې هاشمی په نوم یوې ښځې د غورځنګ د مخکښو مشرانو محسن دوړ او علي وزیر د گرفتاری خبر ورکړی و او خوشحالي یې ښوولې وه. خو نوموړي په لیکنه کې یوه تېروتنه کړې وه، او هغه دا چې د جنوري پر 28مه یوازې د وړ نیول شوی و، او هغه مهال چې د علي وزیر د گرفتاری خبرې کېدې نوموړي له مشال راډیو سره ویډیو مرکه کوله.
په نړیواله میډیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر نیول او هلته احتجاجونه څنګه انعکاس کړی، په دې اړه مو د پامیر ساحل رپورټ اوریدلی.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
او سم د رواني خبري غړي د پای ريپورت ترازو په ورغزو کې ډېر شونځي داسې دي چې هغه د جنګونو د جنګونو او پوځي عملیات پر وخت تر تبا کې دروسه لا هم بیرته نه دي جوړ شوی. د سیمې خلک وايي هړنګ سکولونه هغه ته طالب لپاره د یو لوی ګواښ دی، باید حکومت دې دا سر تر سره جوړ کړي. بلخو چارواکي وايي حکومت دا په ترجیحاتو کې دا چې تر هغه ښکار شوی ټول سکولونه بیرته جوړ او فعال کړي. تاریخ ورکسي و دې ته کتنه کوي.
دا اورګزو سیدونکې غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د تباشیو خونځیو جوړیدنه په پام کې ونیسي. د دوی په خبره په سیمه کې تر سلو پورې خونځي داسې دي چې هغه تر قانون وړاندې تباشیبي او بیا یې لا تر اوسه نه دي جوړ کړي. د میر کلم خیلو عیسی خان اورګزی وایي ک لکس خونځي هغلته موجود ول، خو هغه هم ړنګ شوي او اوس په ډیرو ځایونو کې ماشومان د تعلیم هیڅ داسې سهولت نلری.
حکومت دا الکی باندې پرشن شویر نو هغه کې سکولونه تبه شوی دي، کالجونه تبه شوی دي، نو د څه کلا پال شي نو دا به د الکی حکومت تعلیمي شرا دي دا به زیاتر کړی شي او د مو الکا اسیم پسماندار دي سره پخسته شي.
پاورګزو کې د 2013 او 14 کلونو په منځ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي چې پکې هغلته سرکاري خونځو ته سخت زیان رسیدلې دي. د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد نکیر اورګزی وایي کله چې تر عملیات وروسته دوی خپل سیمو ته واپس کېدل، نو حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې ټول خونځي بورته جوړوي، خو لا تر اوسه داسې نه دي شوي.
اکثر خلدي زنه لاړ شي کاډیو سي او ماشومان ځان سبوزي هغه ارزنه بیا واپس رسي دی په وجه ریچي چې هغه ته بالکل د ایجوکیشن سیستم ونه ونه سره تر اپه پورې نشتاري، بالکل د زیرو برابر دي.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر زید الله شاه وای په سیمه کې حکومت د تباشیو خونځیو بیا آبادکاري روانه کړي چې پکې د ډیرو مرمت او جوړدنه تر کې دورسته بیرته فعال شوي. زید الله شاه زیاتوي په سیمه کې اول یې هغه خونځي فعال کړي کوم ته چې معمولی زیان رسیدلی وو، او بیا یې د ضرورت په بنیاد درې سکولونو د جوړېدو چارې مخکې بوتلي او اوس پاتې کاسه ته د رسولو لپاره څلورم پړاو شروع کړی چې پکې په مکمله توګه تباشیو مزید 940 سکولونه به رغولی شي.
یو کم پنځه سکولونه 49 سکولونه باندې کار شروع ده. دا څلورم فیز کې شروع دی او څه مکمل شوی دی او پنځم فیز بل هم را روان دی. سکول باندې چې پاتې ورځې کې څنګه مکمل جوړ نشي
خالی. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په ورغزو کې د تعلیمي ادارو شمیر 393 دی چې پکې 1303 ښوونځي او دانې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوي دي. په دغه کې تر 500 زیات ښوونځیو ته معمولي زیان رسیدلی و چې هغه اوس بیرته فعال شوي او نور لا هم ړنګ پراته دي. تارک ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.